السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه تمو ز اسد الله لودین هر کله کوم. د دغه پروګرام ډیره برخه د ازادۍ په چپو کې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې چې کوربه زموږ همکار داود جنبش دی. موضوع هم د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وروستای راپور دی چې په سلو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون د بشري حقوقو وضعیت ارزولی او ځینې اندېښنې ښودلې. تاسو خبرونه واورئ او که غواړئ چې برخه پکې واخلئ زنګ ورته ووهئ، له میلمنو پوښتنې وکړئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې نه دي ځنډېدلې او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل په کلکو ټکو وغانده. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغه کې یو پروژه د اقینی اندخوی ترمنځ د 1.5 کیلومتر په اوږدو ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي، او دوه نورې پروژې د 500 کیلو ولټه په ظرفیت د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غنی او قربان قلی بردی محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. او خو میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شو چې 225 کیلومتر اوږدوالی درلود. د طالبانو سیاسي دفتر وایي بین الافغاني خبرې ځنډېدلې نه دي، بلکې دوی د ځینو اړتیاو لپاره په خپل منځي غونډو بوخت دي. دغه دفتر ویان محمد نعیم نن ازادي راډیو ته د خبره تر هغه راپور وروسته وکړه چې پکې وویل شول له درې ورځو راهیسې دواړه خواوې دوه کې مخامخ نه دي سره ناست. د وویل مخامخ لیدو کتو کې د څو ورځو ځنډ طبیعي خبره ده، او په وینا یې دا د دغه بهیر د درېدو په معنا نه دی.
مذاکرات کې ټول ته معلومه وي د دنیا کې چار چته مذاکرات کیږي، ولته داسې نه وي چې هر ورځ مجالس وي. کله کله د ځینو موضوعاتو د ښه څېړلو په خاطر باندې داخلي او خپلمنځي مجالسو ته هم ضرورتونه پیښیږي.
د ملي مصالحې عالي شورا هم وایي چې خبرې نه دي ځنډېدلې، خو صرف له درې ورځو راهیسې مخامخ ناستې نه دي سره شوي. د دغې شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل دولت مرکچان د اجنډا د ځینو مسلو پر سر پر خپل منځیو خبرو بوخت دي. پرون رویټرز د دواړو خواوو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې خبرې ځنډېدلې او مرکچان په تمه دي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د افغانستان په اړه څه ډول تګلاره اعلانوي. بلورته د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي روان تاوتریخوالی او د ملکیانو وژنو دو حق د سولې پر خبرو د افغانانو باور کم کړی دی. هانی فتمر د سویډن د بهرنی چارو له وزیر آن لیند سره ټلیفوني خبرو کې د اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې دا وضعیت د سولې پایله له ستونزو او جدي ننګونو سره مخ کولای شي. دواړو خواوو د خبریالانو او فعالانو د هدفي وژنو پر زیاتېدو هم اندېښنه ښودلې، او ښاغلی اتمر هیله څرګنده کړې چې سویډن له نورو هیوادونو سره په ګډه افغانستان کې د تاوتریخوالی خوالی د کمولو او اوربان په چارو کې همکاري وکړي. خاغلی اتمر پرون کابل کې د اروپای ټولنې له سفیر سره هم ورته اندېښنې شریکې کړې وې. د لیدنې کتنې د افغان حکومت د هغې تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د سولې خبرو د بریا لپاره د سیمې او نړۍ اجماع او نظرونه سره یو کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه ډیر لستنه آزاد کړی دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې تیر شپه پرې عملیات شوې دي. دوی وایي له زندانه د یو پولیس په ګډون ډیر لستنه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټر له نمبر پلیټ نه به د 9 شمیره لري کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح اعلان کړه، او ویل د شمیرې د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلی صالح ویلي دا موضوع ځینو کسانو ته د شیدو په غوا بدله شوې، او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړی چې په دایمي ډول دا شمیره له پلیټونو حذف کړي. په پلیټونو کې 9 میرې موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیا کموي. د دغې ټولنیز ستونزې د لرې کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول، خو کومه پایله یې ور نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملت ته په یو ویډیوي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړي پر کانګرس د تیرې اونۍ يرغل او پکې تاوتریخوالی غندلې خو د اساسو جرګې د هغې اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضا کړ. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام داسې مهال خبر کړی چې د اساسو جرګې مشر نانسي پلوسي د ټرمپ د استیضا په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 222 غړیو د 190 په مقابل کې مثبت رایه ورکړې هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاتون په لمسون تورنوي. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي لاس جمهوریت غوښتونکو هم د ټرمپ د استیضا په پلوي رایه ورکړي. ټرمپ دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی او ویلي دي چې دا هر څه د ده د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوال ادارې د لاسو څیړونکو د رسیدو خبره کوي او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت هلته پاتې شي.
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
السلام علیکم ټولو ته درناویو په وړاندې کولو د ازادۍ چپو خبرونه دی ګڼه کې د امریکا ل را روان ولسمشر نه دغه څه د تمولو غوښتنه چیرو چې فعالان د بشری حقوقو لپاره د ډونالد ترامپ ناورین بولی. د بشری حقوقو نړیواله څارډله هیومن رائټس واچ په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل اقداماتو سره د کډوالو او لګکیو په وړاندې کرکه ډیره کړې او د سپین پوسټو کولورچا غوښتونکو مټه لا پیوړه کړې او د بشری حقوقو په ګډون ډیرو نړیوالو اصولو ته د امریکا ژمنه زیانمنه کړې ده. په ریپورت کې د سلو هیوادو بشری حالت ارزول شوی چې افغانستان هم پکې دی. موږ دا ټول ریپورت په عمومي ډول او په افغانستان او پښتونخوا کې بشری حالت په ځانګړي ډول لخپلو میلمنو سره سپړو او څیړو. دوی دی د افغانستان د بشری حقوقو د وی خپلواک ټولنې مشر او فعال لال ګل لال، د پاکستان د بشری حقوقو کمیسیون د حقوقو د دفاع څنګ مشر امینه مسعود جنجوا، او په کابل کې سیاسي فعال او څیړونکي خیبر آریانزه هم داود جون بشم. یو ځل بیا خپل ملمنو او اوریدونکو ته درنوي وړاندې کوم. لال صاحب، فکر کوي ولې هیومن رائټس واچ ولسمشر ټرمپ د بشری حقوقو لپاره ناورین بللې ده؟
مننه. سلام تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، او د میز ګډونوالو ته، امینه جنجواتا او خیبر صاحب ته. زما په اند باندې د ولسمشر ټرمپ دوره چې خپله په امریکا کې ځینې داسې ډېرې پېښې وشولې چې هغه خوشنوونکې وي، او که هغه د اړخ نه وڅېړل شي، لکه یو مثال په تیر کال کې چې کوم یو د پولیسو دفاع نه یو کس تور پوستې ووژل شولو، یا مثلا د ده په دوره کې د مهاجرینو په حقونو باندې چې د مهاجرینو راتګ امریکا ته هغې باندې بندیز ولګولو، دا هم یو د بشر د حقونو په ضد باندې یو اقدام و چې د وکړلو. همدغسې که د نړۍ په کچه باندې وګورو، په ځینې اسلامي ملکونو باندې د بندیزونه، او همدغسې د جنګي جرمونو نړیوالې محکمې چې کومه پرېکړه وکړله چې په افغانستان کې به دوی خپل سرنوالۍ ته حکم کړی و چې دوی به هلته دغه جنګي جرمونه څیړي چې هغه په افغانستان کې د درې خواو نه دوی دغه جرمونه رامنځته شوي وو، چې د امریکایي پوځونو د خوانه جمع د ائتلافي ځواکونو د خوانه، د افغان ځواکونو د خوانه، او په مجموع کې د مخالفینو د خوانه. او همدغسې تاسو به لیدلي وي چې په عراق او افغانستان کې د دوی ځینې پوځیان په جنګي جرمونو باندې تورن شوي وو، او هغه د امریکا د محاکمو د خوانه هغوی په د خپل هغه سي جذا باندې نو محکوم شوی کوم چې د قربانيانو غوښتنه وا خو بیا هم ظلم جزاګان دې ته ورکړل شوی وي. اغم د ولسمشر ترامپ په وخت کې دغه مجرمان د ظلم فرمانونو لمخې دغه وبخل شول. نو دا ټول هغه څه دي چې د ولسمشر ترامپ او دا ما اسې یو څو نمونې وړاندې کړلې، بلکې که موږ تفصیل ته ځو وخت اجازه راندې کړي نو دغه ډېر څه داسې دي چې په دې وجه باندې ممکن د بشر د حقونو د څار ډلې دا د بشري حقونو لپاره یو ناورین بللی وي.
خو پوښتنه مې دا ده چې دغه بلګې چې تاسو یادې کړې ځینې جدي همدي، مثلا تاسو ویل چې امریکایي عسکر باید یا پوځیان په جنګي جرمونو تورن شوي باید محاکمه شوی د پرې نه ښودل یا یې وبخل، هلته خاص قوانین دي چې د هغې له مخې ځینې کارونه کېږي چې ولسمشر پورې دومره ډېره اړم نه لري، یا عمومي افکار دي یا مثلا ادارې دي یا د هغوی خپل داخلي قوانین دي. فکر نه کوي چې دا د ناورین ټکی کارول د بشرپالو لخوا یو څه مبالغه ده؟
زه فکر کوم زه هم ډیر زیات ورسره په دې نظر کې هم نظر نه یم. البته ولسمشر ترامپ ځینې کړنې کړي دي چې ممکن د دین ان باندې هغه د بشر د حقونو لپاره خوشنونکي وي، او نه یوازې خوشنونکي وي ګواښونکي هم وي. په دې اړوند باندې وخت په وخت باندې موږ هغه څه چې دلته د امریکا په اړوند باندې په افغانستان کې دغه د افغانستان د جګړه او په دې جګړه کې د بشري حقونو وضعیت، د جنگي جرمونو وضعیت، او دلته د ځنی سیاسي ډلو ټپلو سره د دوی د زد او نقیز کړنې او پریکړې او هوکړې، دا ټول هغه څه دي چې ممکن د جناورین په کچه باندې ورته سره وګورم تقریبا تر ډېر هدف پورې بدروس وي. خو دا هر چا خپلې استلاوي دي، شاید هغه دغه استلا ورته استعمال کړی وي، او ممکن په نور کې ورته خلک د بشر د حقوقو سرغړون کې یا د بشر د حقوقو لپاره ګواښون کې یا یو بل استلا ورته استعمال شي، خو دوی ورته دغه استلا استعمال کړی ده.
مننه آریان صاحب، تاسو مرکله وایم یو خو داغه دورې د تعریف لپاره د زینو ټکو د کارولو مسله ده چې موږ په وغه غېدو چې ولسمشر ترامپ کې د سپینی مانی واکوالو او هغه پکې حکومت چلول، داغه دوره زر پای ته رسیدي. د بشری حقوقو نړیوال څار ډلې له نوې ادارې نه چې مثلا په یو ونې کې به کار پیلې ډېری هلي اور پورې تړلې دي، او مثلا ویلې هغه څه چې د دې له نظره د ترامپ د دوري ناورینو هغه د شاته وګرځي، فکر کوي نوې اداره څه کولی شي؟
دلته به خلک خدای په نامه ځخ سلام الله تاسو ته درنو اوریدونکو ته ورنه کوم. زه فکر کوم چې دا د بشري حقوقو د کمیسیون نړیوال کمیسیون دا وظیفه ده چې دا د ناورین چې موږ شوه د ناورین د کلمې سره مکمل تاییدوم دا کلمه ورته کارول ده. دوی وظیفه لري چې دا ناورین چې په افغانستان بلګا باندې درمسته شوی د ژورنالیستانو وژل، د بشري حقوقو د څار د غړو وژل، د مدني فعالانو وژل، هغه سره چې وقنه افغانستان د پرته کول شي څه ویل د پرلول لري، دا خپل یو ناورین ده. په کار چې اول لاګه د شوار به شوار تر چتر لاندې نه وي، د ټول عمر د شوار ورکړل شي موږ بشری حقوقو ته به موږ به دا مسایل وبرسې کوو، هدا اقل هغه اتهامات چې بعض خلک باندې ورچی وي یو څه برسېږي کوو، یو د سي دوسیه به تیر شي. خو خوشنۍ سره په افغانستان کې دا مسله هیڅ ونه تیر شول، تاسو وینئ چې هغه جنگي ډلې هغه جنگي جنایت کارونه هغه څوک چې لسنه د خلک په وینو باندې ککړو اکثریت رول، حتی بلګه داسې چې د افغانستان د بشر د حقوقو بشر په کمیسیون کې بعض خلک شته چې هغه جنگي جنایت کاران دي، د کمشنر په فایز باندې هم معرفي شوی دي. دا کوم مسله چې ټول سره غونډ کړو وقته دا یو نورین دی، او د دې وظیفه دا ده چې دا به سی وایي وڅېړي هغه څوک چې وقته د بشري حقوقو راکونو په ضدیت کې دی خیل دي، او دا د بشري حقوقو ته کول اندې خړي دا محکمې به سره کش کړي چې اکثریت دولت لوړ چارواکي دي.
البته دا آریان صاحب د افغانستان مسلې باندې لګ رو سره زو فقط اوس غواړم چې دغه پیل کې دوی په سریزه کې د موضوع ته اشاره کړي چې هغه څه چې ډونالد ترامپ د دې له نظر خراب کړي جو بایدن یې باید جوړ کړي. زما پوښتنه دا و چې جو بایدن څه کولای شي یا څه باید وکړي؟
جو بایدن تصویر چې د ډونالد ټرمپ په دوره کې امریکایي ځواکونه ډېر د بشر حقوق ضد کارونه یې کړی دي په افغانستان کې، په عراق کې، په سوریا کې دوی هسې کړنې کړی دي چې واقعا هغه د څېړلو وړ دي. نور نوې ادارې ته دا پکار ده چې دغه پخوانۍ دغه کړنې چې مستقیما زیاتره هم د ډونالډ ټرمپ په امر باندې شوي دي دا وڅړي، او حداقل خپله څېره هغه مقدره څېره چې په روسیه کې نړیواله ته رقم درڅرګنده شي چې دوی اصلي د حقوق بشر د خو ناقضین اصلا دوی دي، دغه څېره لږ تاګه کړي، حداقل نړیوال ته ور وښایي چې موږ واقعا د بشر د خود ساتلو په خاطر باندې کړنې کوو، هڅې کوو، او زموږ تلاش ده هغه څوک چې ناقضین د حقوق بشر دي هغه مخامې مېسته را وکړو. بدون د شکه ډونالډ ټرمپ په دې مسله کې ډېر ښکېل و. تاسو ولیدل چې اکثریت حملات چې په اکثریت هېوادو کې دغه جګړه چې تېروانه ده د مستقیم ته مستقیم لاندې
نه، خو که عادلانه پام ورته وکړو دا جګړې د ډېر وخت را روانې دي، مثلا د ته په میراث پاتې دي.
خداسي خبر ده ټول په دې باندې پیژو چې د په وخت دغه مسله ډېر وسپړېدل او دغه بشر حقوق تر پښو لاندې شول. دا په دوه کې شک نشته چې ډونالډ ټرمپ هغه څه کارونه وکړل چې د سمه نه وه، د نړیوالو سره سمه نه وه، د داسې هېواد نه چې هغه دیموکراسۍ پلار ځان بولي وو، حداقل دیموکراسۍ هغه د دوی د خونه زیاتره توشي کېږي، هغه قلابي ده که رښتیا ده. په هر صورت باندې د په دوره کې ډېر جنایات وشول د ډونالډ ټرمپ په دوره کې، په بېلګه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له خوانه کورونه بمبار شول، امریکایي ځواکونه د خوانه خلک وځورول شول، خلک کورو ته ور واچول شول، او دا واقعیت دی چې د دونه هیڅوک سترګې پټولی نه شي. یو هغه د خلکو سترګو ته خاورې وشیندل دي چې خلکو ته بازي ورکړه. واقعا دغسې دی چې ډونالډ ټرمپ په دوره کې هڅې کړنې وشولې چې توقع د افغانستان توقع نه درلوده چې دومره په شدت باندې امریکایي ځواکونه د طالبانو په ضد یا د مخالفینو په ضد باندې ودی خپل هغه جګړې هغه کورونه به وکړي. په داخل په نهایت کې بېګنا خلک، بېوازه خلک، هغه څوک چې په جګړه کې ښکېل نه وو هغه مړه شي.
من ناریان صاحب ولې راځي ارشه په خپل قرینه کې راولو. جګړه پیل شوه د څلوېح کاله کې روان دي، د شوروي اتحاد له وخت نه تر اوسه پورې په کلیوم به مړی شوی دي، دولتي ځواکونه هم دا کارونه کړی دي، مخالفینو هم دا کارونه کړی دي، یعنی یو لوی ناورین په دغه هیواد راغلی. دا بس په دلته پریدو. پښتنه مې بل لال صاحب نه ده چې لال صاحب فکر کوي چې دا مشرتوب په نړۍ کې په مختلف هیوادونو کې بدلیږي را بدلیږي، ولی هیومن رایټس واچ یا د بشری حقوقو څارډلې مشخص امریکا باندې دومره تاکید کړی دی چې جو بایدن باید دا کار وکړي، ولی دا رپورت د نوې ادارې راتک سره تړل شوی دی؟
جنبشته کومنګ د امریکا د ژوندې تاریخ چې منګه د عمر سره تیر شوی دی، دته لنډه کتنه وکړو او په دې نتیجه باندې رسیږو چې زیات څه د سیاسي خلکو په واک او اختیار کې نه وي، او ډېری هغه تصمیمونه چې ستراتیژیک وي هغه د امریکا یا استخباراتي ایجنسۍ او جمع نظامیان یعنی پوځیان نیسي، او دغه سیاسي خلک اکثرا تر سمبولیک حدا پوری اختیار لري او کار کوي. بلکې دا یو ټول نړۍ کې دا یو مروج شی دی چې اکثرا اختیار چې دغه د نظامیانو سره او یا هم د استخباراتي جلسیانو سره یا هم د پالیسو جوړونکو سره ډیر زیات دغه وي، د یو شخص پورې یا د یو ګوند کمې مودې اقتدار پورې نه وي. نو زه فکر نه کوم چې د هیومن رایټس واچ یا د بشر د حقوقو د سال ډلې دغه غوښتنه چې د جو بایدن نکړي دي خو غوښتنه دي، منګه هم تاییدو، منګه هم ورسره غږ خبرګو. هغه څه چې د ناوړه کارونه چې د ټرمپ د واکمنۍ په دوران کې شوې دي هغه باید جبران کړي، او نوی راتلونکي ته دوی باید هغه څه تصویر د امریکا د ولس او امریکایان چې د لوی دیموکراسي داوا کوي یا د ولسواکۍ داوا کوي هغه تصویر په حقیقي معنی کې نړۍ ته وخایي. کني هغه د ولسمشر پوتین خبره ده چې امریکایان نه باید نور خلکو ته د دیموکراسي لیکچر ورکړي، نو دا هغه څه دي چې د دې انعکاس د دغه بشر د حقوقو د څار ډلې په راپور کې شوې ده. نو دوی باید واقعاً د دې داوا کوي چې په نړۍ کې موږ یو لوی قدرت یو او موږ تقریبا نړۍ اداره کوو، نو دوی باید خپل په عمل کې څه وخایي. هغه څه وخایي چې نور د دوی به تقلید وکړي، نور د دوی هغه کوم سپارښتنې یا وړاندیزونه یې هغه اومني. که چېرته په خپله یو څوک ځان نشي اصلاح کولی، نو بل ته به د اصلاح څه نصیحت کوي؟ نو تا به هم د دوی په وینا او په عمل کې بلوی واټن لیدل کېږي، او دغه واټن دوی ته د له منځه وړلو دپاره یو حتمی امر دی چې باید دوی دغه کار وکړي. نو ځکه د بشر د حقونو د سار ډلې دغه سپارښتنې دوی ته کړي دي. نو بایدن ته ډېر کارونه په غاړه کې پراته دي چې هغه باید په خپله د واکمنۍ په دوره کې سرته ورسوي.
مننه آریان صاحب. مخکې تاسې یو مهمه موضوع راپورته کړه، د بشري حقونو په دغه کلنی ریپورټ کې هم یادونه شوې ده چې یعنی په تیره بیا ویل شوي دي چې حکومت ونه شوای کړی، یعنی افغان حکومت ونه شوای کړی، اغه کسان چې په بشري سرغړاوونو تورن وو لکه مثلا جنسي تیری او نور، اغه د محاکمې میسته و درې. یو قضیه خو موږ ته معلومه ده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین موضوع و کرم چې اغه لا هم آزاد ګرځي او محاکمه نشو. په دغه سی حالت کې چې جنگ سالاران قوی دي او یاد بشری حقوقو ناقضین په خپل واکمن دي وسلوال دي، حکومت د پړیګو ته نیول کېدلی شي فکر کوي؟
زه فکر کوم چې افغانستان حکومت حسن دغه د بډای طالبانو سکون حسن د بشری حقوقو د پلی کېدو په خاطر باندې دا چې د بشری حقوق پلی شي، د اقل هغه څوک چې د وريدلې دي، هغه څوک چې لاس پچا ور شو لري، وایو وجه شي وي دي، یو بیا مثلا جنسي تراپی شو لري. په هر حال باندې دا د بشری حقوقو د سره دوی بل لا وچه محکمه نشول دي چې لوړو مقامات دوی راپورته شول. هغه تاسو وینئ چې هغه نقوی هغه خلک الله سینې خلک مینو ته کړو، دوی چو کړی و، چپلې کړی و، دوی د خلکو ځمکه غصب کړې، دوی د خلکو په ناموس په شرف په عزت باندې تیرې
کړې. خو ما پوښتنه وکړه، پوښتنه مې مام داده چې کله چې لا دوی هم دغه سی واکمنی پار ډول چې واکمن شو، وسلې مور سره دي، زورور هم دي، ځکه مثلا تاسو ولیدل چې د کرام الدین د نیولو لپاره اسکر لاړل، څه پیښه وشوه؟ تاسو هغه نه خبر یاست. کله چې دغه سی حالت رامنځته کیږي، کېدې شي حکومت پړ وبلل شي، ځکه چې حکومت واک نه لري، دوی به وایي چې موږ نشو کولای قانون پلی کړو.
دوی په برلاده نه دی وکړي چې موږ د قانون نشي پلی کولای. دا نه چې درې وسلوال قوتونه تاسو سره شته دي، او ولې نشي کولای؟ حکومت چې به اقتدار ولري، منظم دي، تشکیلات لري، نظامی تشکیلات لري، هر څه کولای شي. هم بعض کړي دي، بعض لسنه دي، حکومت منځ کې چې نه غواړي چې هغه څېره چې د سنتیز ژبنیز او د منطقوي او تعلقات په اساس باندې چې هغه د محکمې سره راکش کړی. زه په غرض درته وایم د تنا د کرام الدین کریم مسله کړو پورته کړو. دلته دا سیټ په خپل د منځ کې دا سیټ کړی شته چې هغه حمایت کوي، هغه تسلی کوي، یا سمیلوي دروس پیسې ورلېږي، سلای ورلېږي. دا خپل د پنچیر ولایت چې د افغانستان یو برخه ده، د نړۍ د شو ولایتي ولایت ده، هغه برابرۍ د ولایت د پنچیر ولایت مستقیما کرام الدین کریم حمایت کوي. هلته داغه څه مسائل شته دي، دا ډېر ستر بغنونه کې خبرې دي. غاید کرام الدین کریم نه کرام الدین خو په جنسي په تیری باندې متهم ده، دا ډېر خلک چې په لکه او خلک وجل دي، دوی کابل خار روان کړي دي، تر اوسه په قدرت کې دي، او د قدرت واګې دوی سره دي، او بار په خوشاله سره وایي چې بعض مجلس کې دوی بشر د حقوقو د ساتلو نام دي، یا خبرې دي کوي، دیم راس پړي بعض مسائل دي، یا دوی دا ډېر خوشاله خبره ده. خبره ده افغان حکومت غواړي چې وکاند افغانستان خلک دوی باندې اعتماد وکړي، نړیوال د بشر حقوقو ساتونکي سازمانونه چې دولت په افغانستان دولت باندې اعتماد وکړي، دوی د عملی اقدام وکړي، عملی ګام دی پورته کړي. یو نفر ته اوسه د بشر حقوقو په تطبیق باندې کول په جرم باندې نه دی محکمه شوی. که دا کتر د اصلاحات تاریخ وګورل تناغه خلاص کول کې موږ تنامه اصلاح سروري محکمه کړو، اصلاح سروري محکمه کړی، نور هیڅوک محکمه شوی نه دی. هغه اصلاح ثبوت نه ود، موږ څو ښکلا غو ساتلو دلاله چې ډیر خلک دي چې په لکه او خلک یې وجه دي، اما په لوړ مقامو کې دي، نو د دولت افغانستان دولت تقدیه کیږي، دي صلاح لري، مهمات لري، دي پیسې لري.
مننه آریان صاحب. لال صاحب فکر کوي هم هغه پښتنه کې تاسو نه وکم چې څومره د پړې ګوته حکومت ته په دې برخه کې نیول کېدلی شي؟ البته د قانون لمخې هو، ځکه چې دوی هم دې لپاره انتخاب شوي دي، اما کله چې واقعیت ته وګوري چې د عسکر هسته یو زور نه رسیږي، بیا سړی نیوکه پکې کولی شي چې دوی ناقضین د محاکمې میستونه درول؟
کمنګ د شل قلم حکومتونو ته وګورو، نو په دې کې یوازې حکومتونو ته ګوته هم نه نیول کېږي، بلکې ځینې نړیوال بنسټونه او یا ځینې نړیوال متحدین چې دلته افغانستان ته راغلي هغه ته هم ګوتنی ولکېږي. کتا سو د بن پریکړې تلاش شي، د بن په پریکړه کې د انتقالي عدالت پروسه وا، هغه د همدې لپاره و چې باید د جنگي مجرمانو نه پوښتنه وشي او دغه پروسه د نړیوالو په همکاري خصوصا د ملګرو ملتونو په معاونیت سره دغه پروسه په افغانستان کې پلی شي. موږ ولیدل چې دغه پروسه هم د کورنۍ مصلحتونو او هم د نړیوالو مصلحتونو ښکار شولا او پلی نشولا. هغه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، تر اوسه پورې هم په قدرت کې ځنې هغه خلک چې په جنگي جرمونو باندې تورن دي په واک کې دي، او هغه پیښې چې مثلا رامنځته شوي چې ډېرې خواشینوونکې پیښې دي، نه یوازې د کرام الدین پیښه ده. که تاسو وګورئ د بخاني ولسمشر د مرستیال پیښه هم ورته پیښه وه، او څو ځل په ده باندې اتهامونه ولګېدل، تورونه ولګېدل. ولې عادي قضایي ارګانونو او د وخت حکومتونو کې دغه سیاسي ارادې شتون نه درلوده چې دغه پیښې وتړي؟ غټې غټې پیښې رامنځته شوي دي. هره ورځ ګورو چې په هیواد کې د بشري حقونو سرغړونې نه یوازې د ورځې معمول جوړ شوی دی، بلکې جنگي جرمونه د ورځې معمول ګرځېدلي دي. په لرې ته لاړ شو، د څلوېښتو کلونو نه را په دې خوا باندې د هیڅ مجرم نه تر اوسه پورې پوښتنه نه ده شوې، او هغه د خپل عمل سزا نه ده لیدلې. نو دلته د قانون نه تېښته یو کلتور ګرځېدلی دی، او په دې کې نه یوازې په خپل باندې دغه سرغړونکي، بلکې حکومتونو هم د معاملې نه کار اخیستی دی. نه باید دغسې شوي وای. که چېرته واقعا موږ د بشر د حقونو خبره کوو، موږ د ولسواکۍ خبره کوو، موږ د ډیموکراسۍ خبره کوو، د ښځو د حقونو خبره کوو، د بشر د حقونو خبره کوو، باید دغه ته صحیح او عملی بڼه ورواغوندو. تش په شعارونو باندې، په ویناوو باندې دا کار نه کېږي. ډېرې خطاوې شوي دي، ډېرې سهوې شوي دي، او اوس هم دغه سهوې تکرارېږي. چې دا نه جبرانالدین کې دي، بالاخره ده چې یو وضعیت ته بوزو چې هغه به انارشزم وي. نو په کار نه دی چې حکومتونو ته د دې پر وړاندې باندې دوی ته یو غوڅه سیاسي اراده په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي.
مننه. او آریان صاحب، لویه بشري سرغړونه دا ده چې له چانه ژوند واخلي، او د ژوند اخیستو البته په افغانستان کې بازار ډیر تود دی، دا څلوېښت کاله تود و. یوه نوي البته ډیره نوي نه ده، تکرار شوې ده، مو اوس یې ډیر زور اخیستی. یوه څپه د هدفي وژنې دي چې موږ خپل یو همکار په هلمند کې له لاسه ورکړ، نور ژورنالیستان وژل شو، مدني فعالان او نور. فکر کوي په دې کې څوک ونډه لري؟ یعنی دا د بشري حقوقو په عمومي کټګوري کې په کم ځای کې راځي، یا په خواني ناقضین په کې ونډه لري، ک دریم لوبغاړي ورته راغټ شوی دی؟
د مور خیال خدای غلې زف د قبل کې وسیګه مد محور ټول مسایل کې شایم ټول شایب د اصل خپل ورګو عدالت مستعملم دي. د فکر کوم دا کړنه دا هدفي وژنه چې تر هغه ناقضین د بشر د شي په یو کلونو کې دوی کابل خار روان کړی دی. زه به بل کوم عدالت ځاتره هغه لسونه دي چې هغه د دې نه ډوريږي چې د محکمې سره کاش نشي، او دا همیشه دوی د مخالفت بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون د ګزارشات جوړ کړی دی. یو څه فقط دغه یو لامل دغه دی. دا د فی وژنه د فکر نه کوم طالبان په دوه کلاسو لري چې طالبان څه فایده نه کوي. اما مستقیما دا هغه خلک دي چې دلته په بعد د ډاکټر نجیب الله د حکومت د سقوط نه په کابل خلک په جنگو کې ښکېل وو. دوی اوس هم وسلې لري، دوی هم څه ترور ډلې لري، دوی ترور کوي، او دولت هم په دې باندې پوهېږي. په دوه کې شکنه شاید چې افغانستان دولت په دې باندې پوهېږي، د ملي امنیت ریاست په دوه باندې اسناد لري چې دوی د کوم ځنه وسله ول کېږي، د کوم ځنه پیسې اخلي، کوم ځنه او څوک څوک هدف ګرځوي. دا ټول تجاوز خبر ده که د منظور مته جهادي تنظیمونه دي، از اسلامي نور دا په دوه مسله کې کېل دي.
البته اسناد خو نشته، کوم اسناد چې حکومت وړاندې کړی، طالبان یاد کړی، طالبانو دا خبرې رد کړي. په هر صورت یعنی مختلفې خبرې کې زما هدف دا و چې وکتل شي چې مثلا دغه صفه چاره پیل کړي، په څه مقصد یې را پیل کړي. البته هغه چې پیل کې ول، تر ټولو لوی سرغړونه دا ده چې د چانه د ژوندانه حق واخلي. دا د بشري حقوقو په سرغړونه کې په سر کې راځي. البته په دې اړه باوریدون کې وورو ملمنو تاسو را سره وسی لوی خبرچا ورسته شمیرې اعلانوم، اوریدون کې کولای شي زنګ را وایي او په همدې موضوع ته وغږی.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
نو ګران اوریدونکو، قلم او کاغذ کې در سره یې لطفا شمیرې ولیکئ. د افغانستان کورنۍ شمیرونه کې زنګ را وهي 0 و 8225 یا 0999-203-540 شمیری دی بهر نک زنگ راوهی 0024-022 ایوالس 0451 او دغه راز سکایپ که کاروی رادیو تکه آزادی زمانگا پتا ده. نو اوریدون که شتا اول اوریدون که باو رو میره بانیو که زن معرفی که.
سلام علیکم جنبو سلام سلام تا تا و پردیسر سر تا ملمانو تا پدوار لاسو سلامون و این سفیلا پسر لگی ما ده که لگی نا ده بغلان والا
پسر لگی سه بخیر را لی میره بانیو که
والا جنبو سلام زم اخبر شخصی و لانگ بندی نظر وار که مچی همون پستو که و مطل که و ایدیر خصابانه که خویا مردار ده نو دا از من افغانستان که سولا نرازی ام دقا سی براوان ایگاد و دیساب اینو خورای دو رحمی جی
مننه که څام په سولې نغه گیګه خو سولې او جګړه هغه مسائل دي چې بشری حقوقونه یعنی متاثروي جګړه لا خرابوي او هغه زینو کې چې جګړه رواني دي بشری حقوقونه ته ډیر پام نه کیږي ډیر مننه نظر مراغه پسرلې صاحب کې لګی کې بل اوریدون کې به وورو مهرباني وکړئ
اورې صاحب
اور رمضان ته معرفي کوي
وعلیکم
السلام
قبول بیچارا بیچارہ مہربانی په افغانستان کې اسد اللہ سروری محکمہ شو بلکې ډیر نور مجرمین هم پاتې دي ځارې چې بلدازم هغه وخت چې روسان افغانستان ته راتلل هغه د روسان یو تن مشاور ته چې هم چې افغانستان ته روسان راوصل او په څوونو کې په ضرورت په ویرونه خلک پاکستان انقلاب بلا خبر داد امریکان افغانستان مسلمانان روسان او روسان چې زیرا وسته نه وي نو مرکران برغلی نو دغه د انقلاب عاملین هغه کسان دي چې روسان ته بلنه ورکړه برابر د افغانستان د تفکن د افغانستان د حکومت اعلان وکړ نو دې هغه کمرستان هغه خلکان چې ژوندۍ انسانانه په ځمکه کې خاخ کړل او ولین ځل باید همدغه محکمه شي او د محکمې می سره کړل شي راکسو چې کتل راکسو شي ان شاء الله چې د الله پاک باندې حاصل پورت باندې همدغه ظالمان همدغه اریام غوند خلک به د جهنم غلوی کنده غورځي ولې چې د افغانستان د یو نیم
ترخه جبا بلیم در تک نظر موس پستر گو اما جب بخی کار ڈیرا من بلا دن کے میرا بنی اوکے
بل السلام علیکم سلام تاسو درام مرمن تاسو ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم
وعلیکم نوم مت څه دی
نو هغه ستاندې له هلمند ولایت څخه
په خیر راغلی میره باندې وکي
دې رمانه دا نظر ورکړم چې مشتاق تاسو سره وکړو تاسو وګورئ چې په دا حدیث کې زه اوبم چې دا جنګ صاحب مشال دوستو په دغه کې یو څلو بشار حقوق بکل امن کے
تا سوایس چې دوی په خپل تیری کړی دی او د دې پښتوالي کې چې ساتل کیږي می بشری حقوقونه نشي خوندي کېدل ډیر زیاته مننه او کور ودان ډیر مننه اوریدونکو تاسو خپل نظر وای نه پیغام اریان سپ تاسو یاست او اریان صاحب مهرباني وکړئ اریان صاحب یو اوریدونکي ستاسو نه پوښتنه درلوده لطفا جواب ورته وایئ
یو خو زه په ډاګه د خبرو یم، زه په دې سپیتم کې نړۍ ته سترګې را وغوړولې دي. زه د یو پښنه مې دي په دوه جنګي جنایت کې مراس نه وخت دې د افغانستان د خلکو دیموکراتیک نور سره د وطن کو سقوط کو زه کوچنی علاقه
دوی اصولی پوښتنه وکړه. دوی ویل چې کینو ګوندونو خلقیانو پرشمیانو واک نه وای تر ګوته کړی، دا حالت بد نه راتلی. دې ته ځواب وایس خپل شخصي ونډه کې پکې نه یادوي.
خبر خدا ده چې مخکې د ثور د انقلاب نه د بشر حقوق دا د خپل باندې کول شروع شي. او تاسو ولیدل چې دا واجنې هدفي واجنې په کابل ښار کې په بیلګه د مخکې د اوم د ثور نه پیل شوی، او دا قبرونه چې ځان ته مجاهدین بولي دا مخکې د اوم د ثور نه تللي وو. د سردار مدعود خان شهید د حکومت مقابل کې د رپورټر شوی دا خو یو خبره تاریخ ده. اما دوی چې بیا شخصي برخورد کوي دا په دې معنی باندې چې تنه آریان خیبر د دوی په مقابل کې نه دی، اگر ناوړه کړنې د رسنیو په مقابل کې د خلکو په مخې رپورټ کړي. نو زه د ورور ته ډېر خوشی نه مې ده، په خاطر چې زه په وخت کوچنی وم او شاید د ډاکټر نجیب د حکومت په سقوط کې زه کلانو یا تکلانو ما
ډېر مننه آریان صاحب. ځواب هم راغی، هغه نیوکه وکړه، تاسو ځواب ورته وایست کور ودان. البته په دغه رپورټ کې چې نن غږیږو د پاکستان یادونه هم شوې ده، مختلفې خبرې پکې یادې شوې دي. لامدغه ځای نه د پاکستان له اسلام آباد نه د دغه هیواد د بشري حقوقو کمیسیون کې د بشري حقوقو د ساتنې څانګې مشره امینه مسعود جنجوه ملګری شوې ده را سره، چې خراغلا صورت وي. امینه جانې په خیر رالی باس به موتر وسه نه اوریدلې، خو موږ په مختلفو خبرو باندې وغږیدلو. د پاکستان کې ولوی خبره د خلکو لا درک کیدل دي چې کورنۍ نه پیږي چې دی باندې څه راغله. دغه تیر 2000 کال کې دغه حالت کې څنګه بدلون راغی؟ نه لا درک کیدل هم داسې روانو کنه.
اږي ډېر مننه. زمونږ طرف نه دا دي چې زمونږ ډی زیات کې سونه کم از کم 2000 کې دی هغه سپریم کورټ کې وا. نو بیا بعد کې 2000 کې دا حکم رالو چې دا ټول کې سونه بیا کمیشن اف انکوائری کې دا ترانسفر وکړي. نو اوس کو 2000 کې سونه کمیشن اف انکوائری سره شته. هغه وایي چې 4000 خو موږ ډسپوز اپ کړی دی هغه ملاو شوی دی، لیکن رښتیا خبره دا دی چې څوک ملاو هم شوی دی کنه، یا انټرنمنٹ سینٹرز کې پاتې شوی دی یا پولیسره دی او کور کې نه دی راغلی هغه ریحا نه دی شوی. او ډېر زیات خلک داسې بے درد شوی دی په دې کال کې 2020 کې. زمونږ طرف نه ډیفینس آف ہیومن رائٹس نه طرف نه 55 زیات کسان کې کم یو بے درد شوی دی، هغه کیسونه رجسٹر شوی دی. او ہائی کورٹونو کې شل کسانو کیسونه موږ داخل کړی دي. نو حالات ډېر زیات خراب دي او دا کارڈ ون شوی دی بریک دا سٹارٹ شوی دی 9/11 کوم ٹائم کې چې امریکا دلته افغانستان کې پاکستان کې حمله کړی وو په دې ټایم نه دې ټایم شو شل کالونه زیات شو دا بے درکه کسانو مسله اپ کا شته ګرځي او ډېر زیات خراب شوی دی.
په دې بے درکه شو کسانو کې امنه جانې څوک دی؟ قومونو په حساب څوک دی؟ یعنی څوک په کې ډېر لا درکه کیږي؟ سیاسي کسان دي، مذهبي کسان دي، څوک دي ډېر؟
ا دې امشتا ځاني حقوق کون سوشل میډیا کون سکالرز استاد آی ٹی کسان انجینئر ڈاکٹر هر چا په دې کې پاتې شوی دي. او کے پی کے صوبې نه ټولو نه زیات دي. دریم نمبر کې پنجاب راځي اینڈ تین نمبر کې سندھ دی. اس سندھ نہ ڈیر زیاد انسانی حقوق کارکن چی دی اغا اور پولیٹیکل ورکرز ڈیر زیاد اچت شوی دی اور ڈیر زیاد کار روان دی پر سندھ کے. اور بلوچستان کے امداد سے چل دی کہ ڈیر زیاد اغا انسانی حقوق تنظیموں نہ خود سے وئی اور کو ڈیر زیاد وئی 19,000 لیکن کم یو چې مستند شوی دی هغه هم ډیر زیات دی، لیکن هغه سلورم نمبر کې راځي.
یعنی اول نمره کې خیبر پښتونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دي، دویمه کې سنه او دریمه کې پنجاب او وروسته بلوچستان. نو ولې فکر کوي چې خیبر پښتونخوا نه ډیر کسان ورک شوی دي؟
پښتونخوا د دې بارډر افغانستان سره ملایيږي او ډیر زیات کسان چې دي دلته افغانستان راځي او امریکا چې ولیو اغوی آپریشنز ډیر زیات نورث وزیرستان اینڈ ساؤتھ وزیرستان ٹارگیٹ کړیو، نو هغه دا الزام راځي چې دلته ډیر زیات ملیٹنٹ چرته پاسې راغلی دي او پچھوی دي چرته. په دې کې فوج طرف نه او انټیلیجنس ایجنسی طرف نه ډیر زیات آپریشنز کیږي. تاسو ته خپل معلوم دي چې زرد ازب اور نمو باندې ډېر زیات آپشن سوات کے ملاکان کے ڈی آئی خان کے میر علی اور ڈیر زیاد شوی دی اور ڈیر زیاد خلق دا سے روانم شوی دی اغی کورونا برباد شوا اغی سا معلومات رشتیا نو ثابت اسم ندی شوی ہو لیکن اس پورے اغوی معلومات لانا دی شوی او اغا اس ہم بے درک دی سوات کے ہر کورٹ نا سلور سلور پنزر پنزر خالق چی دی اغا روان چی دی اغا اچھت دی ایون معشومان ہم اچھت دی بڑا گان ہم اچھت دی او اس پورے معلومات نا کی گیا 2009 نا آپریشن چی وی او اچھت چی وی او اس پورے اغا اسم نوی کلا سو کلا کلا اغا انٹرنمنٹ سنٹر کے راضی اغی سرا بیا ملاقات کی گی لیکن زیادہ میجورٹی چی دی اغا اس ہم واپس نہ دیر آغا لے
دیر منہ نا دا افغانستان نا ملمانہ را سرا دی مسود آمینہ جان مسود جنجو آسیب تاسی را سرا وو سی تاسی دیر خی موضوعانی را یاد کری چی دا کچنیانو یا ماشومانو پا گردون خلق کوچت شوی دی پا سواد کی پا تیرا بیا ستاسی دا خپل وینال مخی هر کور نا یو چوک ترچلو رو پوری آتا زینی کسان اوچت شوی دی لال سب دا پختون جغورن غرزنگ زینی کسان وی هم دا دغو لا درک که دو پا نتیجه که را منستا شو او هم دا سبب شو چې دا غورزنګ رامنځته شي. فکر کوي دی څومره دا موضوع که څام د پښتنو د حقونو د ساتنې لپاره دا راپورته شو خو څومره دا د لا درک کېدو موضوع چې پاکستان کې ډیره لوی ده دا راپورته کړو سر ته راوستله.
یقینا په دغه راپور کې د پاکستان د بشري حقونو وضعیت ته په ډېر تفصیل سره باندې اشاره شوې ده چې هغه په پاکستان کې په مدني فعالانو باندې حملی دي، هلته د بیان د ازادۍ مسله ده، هلته د میډیا انحصار مسله ده چې میډیا ډېره د حکومت په انحصار کې ده او دا واضحه خبره ده، هلته د بیان د ازادۍ مسله ده، هلته په ځنې د لګکیو باندې لکه په کوټه کې د ازاره لګکیو په اړوند باندې یا په دې ملک کې په تیر یو کال کې 3000 او 600 د اعدامونو مسله ده او همدغه سي جنسي تیری دي ډیرو مسایلو باندې خبري شوی دي او دغه د تروریزم په تقویه کېدلو په دې اړوند باندې هم خبري شوی دي. یقینا چې په د پښتنو سره خاص کر او د بلوچانو سره او د سندیانو سره بلکې په عموم کې دي ټول پاکستانی قومونو سره چې د حکومت تفانه کومې ناخوالې رامنځته شوي دي او پرته د عدالت نه چې کومې وژنې شوي دي او پرته له محکمې نه چې کومې سزاګانې ورکړل شوي دي دا دومره ډېرې دي چې هېڅ شمارې نشته. دی دغه ټولو ناخوالو پر وړاندې باندې دغه یو تحریک چې د پښتون ژغورنې په ترنامه لاندې راپورته شولو یقینا دغه یو مدني حرکت و یو مدني خوځښت و د خپل حقونو د پاره د مبارزې هغه د عدم تشدد لاس خپل کړل او په دغه لار باندې تر اوسه پورې دوی روان دي باوجود د دې چې دا اوس دغه خوځښت ورځ تر بلې ډېر پراخیږي او اوس هم ډېر یو لوی قوت پیدا کړی نه یوازې پاکستان کې دننه باندې بلکې په ټوله نړۍ په کچه باندې دغه خوځښت یو خو حرکت شروع کړی دی. ولې دوی په دې عقیده باندې چې تاوتریخواله دی هیڅ نه مني، او د دوی باوجود چې د دوی خخه او د سرسری د معلومه خلکو د خوانه مړه شوه او وجل شول، دوی بیا هم دا خبره کوي چې دغه کوم کسان چې منګه وجنې او نامعلومه دي، دا موږ ته معلوم دي چې دوی اکثره الزام یا تور د پاکستان په ایجنسیو باندې او په پوځیانو باندې لګوي، او وایي چې د دوی د پانه موږ وژل کیږو. یا په پاکستان کې چې خاص کر په سرحدي او قبایلي سیمو کې چې هلته د وزیرستانونه دي، او یا دغه وایي جلسیو کې چې کوم حالات یا وضعیت دی د څو لسیزو نه را په دې خوا را روان دی، دا یقینا د بشر د حقونو دپاره یو ناورین دی. نو په دې اساس باندې دوی دغه حلزل شروع کړی دی، دغه یو ښه تحریک دی چې په جمهوری روایاتو باندې کامل سنبال دی، او دوی کولی تر کافي حد پورې، لکه د مثال په توګه زه یو مثال اورم،
ډیرلند
په کراچۍ کې د پښتنو سره ډېر بد وضعیت کېدلو، ولې دغه تحریک دی شروع کېدونه اوس دا دی یو دوه کلونه نه موږ ګورو چې په کراچۍ کې په سیم کې هغه وضعیت چې د پښتنو سره پوخا کېدلو هغه تر 80% پورې اوس راښوی دی. یعنی دغه تحریک برکت دی چې دغه هرڅه تقریبا د پښتنو یا د بلوچانو د حکومت لپاره چې کوم غږ پورته کوي کافي هدا پورې د دوی دا غږ اثر
کړی دی. او ډیره مننه امینه مسعود صاحب. پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنت وای چې زمونږ یو غوښتنه ده چې دا لا درکه کېدنې ودرېږي، او خو حکومت په تور لګی چې دوی سره د پاکستان د افغانستان لاس دی، د انډیا لاس ور سره دی. تاسو فکر کوئ چې دا پی ټی ایم د بشر حقوقو ته د هیومن رائټس سره ګټه کړې ده که تاوان رسولې ده؟
جی ورسره زموږ رابطه شته، او پی ټی ایم مشرانو چې دي او هم دا مطالبه دي چې دا بيدای کسان چې دي دا مخ ترور دي باندې سولځونه دي، نو وايي عدالت کې اورا عدالت انسانی حقوق ڈیر اغٹ وائلیشن بھی کرا، اور انٹرنیشنل قوانین ہم پکے دوا وائلیٹ کی کہ دا ہر کسان کے لیے دا حق حاصل دی کہ آواز جو سڑی دی قانون نمک کے، نو
او بل خبره چې د انیوال ریپورت یا کلنی ریپورت کې د هیومن رائټس واچ راغلی ده، دا چې په پاکستان کې جورنالستانو باندې حمله شوې دي، تاسو ویل دغه بشري حقوقو کارکونکو باندې شوې دي، خو پولیټیشنز یا سیاستوالم ځانګړي په نخښه شوې دي. په دا تیر یو کال کې مثلا ډېر کیسونه رااله په دوی باندې، ځینې بیرون لاړل، ځینې زندانونو جیلونو ته واچول شول. فکر کوي د دې تر شا څه دی، ولې دا کار کیږي؟ یعنی سیاستوال که څام ځینې سیاستوال په خپل وختونو کې هیومن رائټس واچ خه ریکارډ نه درلوده، اما په دوی باندې ولې فکر کوي چې وزور ډیر شوه دی؟
نو انساني حقوق چې دي انساني کارکونان پولیټیکل ورکرز او سیاسي لیډران هم په دې کې نشانه دي، په دې باندې ډیر ځینې په ګورنمنت طرف نه دیبا چیک اینڈ بیلنس دی سوین دا چې فریډم اف شن او دا چې خپل خیالات د شي کولې چې زموږ خیالات تا دې وی کنه موږ باندې کې ځات دې پرشر دې کتاب
او بخی مسعود صاحب امین مسعود صاحب ستاسه دا لائن چې دل خراب ده زمنګ د سټډیو نه بیرته درته ټلیفون کی او کتاسه خپل ځای بدل کی اغه پوری بز د پښتنه د لال صاحب نو کوم لال صاحب فکر کوي په پاکستان کې سیاستوال ولې په ځانګړي ډول په نخښه شوی دي ځکه ریپورت کې د بشري حقوقو د کمیسون د نړیوال څارډلې دا خبره ځانګړي یاد شوې ده چې دوی هم خوندینو ځینې ما یادونه وکړه چې په خپل هم د بشري حقوقو خري کارډ نه لري فکر کوي په دوی ولې فشار ډیر شوی دی
وګوره چې موږ د پاکستان کې د پاکستان د سیاسي فعالینو تاریخ ته لاړ شو د پاکستان د تولد نه را په دې خوا باندې کومنګا د شیخ مجیب سرنوشت ګورو په پاکستان کې بیا د بټو سرنوشت ګورو او همدغه سي ورسته د غفار خان او د خان عبدالولی خان او نور هغه قومي خوځښتونه چې و د هغه سیاسي فعالین کې په بلوچستان کې ګورو اکبر بوکتی ګورو نو دوی همیشه د پاکستان د حکومتونو د خوانه ځپل شوی دي او هغه څه ناوړه اعمال د پوړاندې باندې ترسره شوی دي چې هغه نه تاریخ بخلې شي او نه قانون بخلې شي او نه بشري حقوقونه بخلې شي نو زه فکر کوم چې په پاکستان کې د بشري حقوقو په خاص کار د سیاسي فعالینو هغه وضعیت چې دی هغه نه دی موږ د پاره بلکې موږ د پاکستان په اړوند باندې کافي مطالعه لرو او موږ د ژوندۍ تاریخ شاهدان یو چې الته زیات کر داسې انګیرنه کیږي چې دغه ټول کارونه پاوز او د پاوز نور ایجنسیانې چې دي د هغې د خوانه ترسره کیږي او همیشه همدغسې شوي دي دا ځکه چې په پاکستان کې سیاسي حکومتونه دومره واک نه دی د ځان سره ساتل څنګه چې د پاکستان پوز په پاکستان باندې خپل واک ساتل دي او دا اوسم ک هر وخت سیاسي حکومت په پاکستان کې په قدرت کې راځي نو تر شای پوزي ځواک چې هغه ملګری پرته د پوزي ځواک نه دی سیاسي حکومتونه هیڅ نشي کولای نو تر هغه پورې چې دلته د استابلیشمنت یا د پوز کومه خبره چې دا اغه په صحیح مانو کې سیاسي خلکو ته د هغه قدرت انتقال نیوي شوی او په همدغه شکل باندې چې د تولد نه تر اوسه پورې کومه مسله را روانه ده نو زه فکر نه کوم چې په دې مسله کې د بهبود رامنځته شي البته کله پښتون ژغورنې غورځنګ په شکل باندې په د نورو قومونو کې پنجابي قوم کې په سندي قوم کې په بلوچستان کې خو همدغه خوځښتونه شته یا په سرایګي قومونو او نور په اقلیتونو کې تاسو ګورئ چې پاکستان کې مذهبي اقلیتونو تم په دې باندې اشاره شوې ده چې هغه د دې تهدید لاندې دی او په دغه تیر وخت کې ډېر قرباني ورکړي دي نو دوی همدغه تحریکونه نوي شروع کړي تر هغه پورې چې د پوز واکې کمزورې کړي نوي او دغه د جمهوریت پالو خوځښتونو ته دا واک انتقال شوی نه دی زما په اند باندې دوی به همیشه دغه تهدیدونو لاندې دغه ګواښونو سره به مخ وي هیڅکله به د سیاسي برخه کې دوی ښه بهبود رانه ولي دغه قوم سمبولیک شکل باندې چې اوس دوی د دیموکراسۍ یا د جمهوریت او د ولسواکۍ خبره کوي دا یوازې سمبولیکه بڼه لري
لبعد مرګ د امینه مسعود صاحب لیکه نو اصلي مخکې ډیره روښانه نه و او بخی پښتنشتای دوه درې وخت ملک پاتې ده هڅه به وکړو چې ځواب ورته ومومو لال صاحب یو موضوع چې په ریپورت کې ځانګړی یاد شوی دا چې وی هیوادونو د کورونا وایروس په پلما د بشري حقوقو ځپنې ته لاس اچولې ده فکر کوي دا څومره غټه موضوع ده مثلا افغانستان کې کېدې شي په دې پلما څه شوی وي
د یو خدای سو چې هغه سي د کورونا یو نړیوال آفت وو وبا او ټول قومونه وځپل ډیر کم قومونه به داسې پاتې چې هغه د دینه محدود پاتې شوې دي اول خدای چې کله خلک کورونو پورې محدود شول یو خو پخپل باندې د دې سره کورنۍ تاریخواله ډیر زیات شو چې دا په ټول نړۍ کې وو په افغانستان کې هم دغه شو چې په ځانګړي توګه باندې د خزو د ماشومانو پر وړاندې باندې دغه تاریخواله او تر رسیدلې وو او بل د حکومتونو د خانه چې هغه څه د خپل خلکو پر وړاندې باندې چې دوی باید په دغه حساس وخت کې په دوا برخه کې یو په د دې د صحت په برخه کې د روغتیا په برخه کې باید هغه خدمتونه او هغه مسولیت چې دوی سر تر سوالې پاري کې دوی ناکام راغلي دي بل د دوی د فقر یا د دې د بیوزلۍ مسله وا چې ډېرې د نړۍ قومونه د خاص کر درې مې نړۍ هوادونه چې هغه د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي دوی ته کوم مرستې کېدلې یا کوم مرستې د بیرون نه راتللې یا په خپل دوی کولې هغه په روڼ ډول یا په شفاف ډول باندې نه تقسیمېدلې او په هغې کې د فساد کچه لوړ حد ته رسېدلې وه چې افغانستان هم د دغې نه یو هېواد و چې دلته هم په دغې کې یو لوی فساد رامنځته شوی و او بل په هغه ظرفیتونه یا مدیریت چې په دې اړوان باندې د حکومتونو و چې د کورونا وضعیت ښه مدیریت کړی شي په هغې کې د نړۍ په کچه باندې بلکې خصوصا په افغانستان کې دغه په هغه شکل باندې مدیریت نه کړی شولو چې ښه بېلګه یې زموږ د روغتیا وزارت کې وخت په وخت باندې بدلونونه راتلل و او په هغې د دغه بدلونونو د دې شاهدي ورکوله چې دوی په دغه مسؤلیت کې یا په دغه سپارل شوې دنده کې دوی ناکام دي.
لال صاحب ډېره مننه. لږ وخت پاتې دی امینه مسعود صاحب بېرته راسره په ټلیفون وصله ده. بیا درته ښه راغلاست وایو. پوښتنه اخري دا یو څو منټه پاتې دي. په دې کې یوه پوښتنه مې دا ده چې پیل کې تاسو نه وایي موږ په دې خبرې وکړلې چې هیومن رایټس واچ له نوې امریکایي ادارې د جو بایدن له ادارې نه غواړي چې هغه څه چې د دې له نظره د ډونالډ ټرمپ د وخت ډیزاستر یا ناورین و هغه بیرته سم کړي. تاسو څه فکر کوئ چې 2021 کال به د بشري حقوقو لپاره څنګه د هیومن رایټس لپاره به څنګه کالي؟
د هیومن رایټس لپاره خو دا کال و چې ډېر زیات خراب وکړه. تاسو ګورئ څومره کسان به درک شوي دي, څومره کسان چې دي هغه ان جیلونو کې هم دي ټارچر کیږي. ما سره دومره زیات درخواستونه شته هغه چې بنچ جیل ناراضي, پشاور سینٹرل جیل ناراضي, بلوچستان کوئٹہ سینٹرل جیل ناراضي, او کوٹ لکھپت جیل لاہور ناراضي چې هلته ډېر زیات ٹارچر کیږي. او ساحیوال کې جو ہائی سیکورٹی پریزن جوړ شوی دی هغه بالکل گھنٹانامو په شان دی. او دلته کې پی کے کې ډېر زیات انٹرنمنٹ سینٹرونه جوړ شوی دی هغه هم ډېر زیات هلته قیدیانو ډېر دي په هزارو کې دي.
زما پوښتنه دا وه چې هیومن رایټس واچ وایي چې 2020 یا 2020 کال چې وو هغه ښه نه وو د بشري حقوقو لپاره. دا تیر څلور کلونه دوی وایي ښه نه وو. 2021 ستاسو له نظره څنګه کال کېدی شي 2021؟
او 2021 کې دی هغه هم ما خیال کې هغه 2020 په باندې ګورځي. ګوره کنه چې دا پولیټیکل لیډرز خپل دغه خو کوي, خپل کمپین خو کوي, لیکن انساني حقوق لپاره بیا چې کله چې ټایم راځي اس هم نه پاتې کیږي, اس هم نه ولاړي. نو ما طرف نه خیال دا دی چې دا قسم داسې ګرځي او انسانی حقوق په دې کې زیات وایلیشنز وکړي. اوکې دا نو لپاره هم او مسینګ پرسنز لپاره هم.
ډیره مننه. لار سب ستاسو اټکل څه دی څنګه به دا نوې کال؟
زما په اند باندې یو خو په نړۍ کې د اقتصادي وضعیت چې دی د ټولو هیوادونو هغه مخ په ځوړ باندې روان دی او بل د کورونا وضعیت هم دغسې وخیم بڼه اختیار کړی چې اوس پکې یو نوی وایرس چې هغه په انګلستان کې را پیدا شوی په دې کې او بل په عمومي صورتحال چې د نړۍ کې د امنیت مسله ده چې هغه هم مستقیماً د بشر د حقونو په وضعیت باندې تاثیر کوي, اقتصاد هم مستقیماً تاثیر کوي. تر هغې پورې چې دغه دواړه فکټورونه چې هم اقتصاد او هم امنیت د بهبود لاره نه وي اختیار کړي, زه فکر کوم چې د بشري حقونو وضعیت به بهبود ورسره پیدا نه کړي. نو همدغسې به یې لکه د تیر په شان باندې. خو باید هر څوک د نړۍ هر وګړي مسؤلیت دا دی چې د بشر د حقونو دپاره کار وکړي او دا د دوی د خپل ځان دپاره کار دی. که په نړۍ کې د امنیت دپاره کار وشي چې امنیت نه یې ژوند معنی نه لري او چې ژوند نه یې بشري حقونه معنی نه لري, نو دا ټول هغه څه دي چې د یو بل سره لازم ملزم دي. باید د ټولې نړۍ خلک لاس په کار شي, خصوصا په افغانانو باندې غږ کوم چې دغه تاوتریخوالي نه نور لاس واخلي او دوی یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړي تر څو پورې په افغانستان کې تاوتریخوالي هم د منځه لاړ شي, په ملي یووالي راټول شو, یو سولې ته منګه ورسېږو, یو ښه حکومت منګ ولرو چې باثباته وي او تلپاتې سوله منګه په وجود کې راول تر څو پورې چې موږ خپل لاس په کار شوی نه وو حکومتونه یا نړیوال دا بزمنګ لپاره زمونږ په زخمونو باندې ملهم پوري نه کړی. موږ به یو بل په زخمونو ملهم پوري کوو، موږ به یو بل ته لاس ورکوو، موږ به یو بل په خبره ناراضو. پر ټولو مهمه دا ده چې موږ د یو بل حقونو ته احترام وکړو.
ډیره مننه لال صاحب. له بده مرغه وخت را سره یاري نه کوي، بس کې ډیره مسلې دي، بشري حقوقونه یو پراخ بحث دی، البته بیا به ادامه ورکوو. کورم ودان لال ګل، لال صاحب، آریان خیبر صاحب او امینه مسعود جنجواد اسلام آباد نه په دې خبرونه کې را سره ملمانو. ټولو ته کور ودانه وایم. د غرض په کابل کې خپل همکارانو او دلته پراکي خپل تخنیکی همکار سید قادر جلالوف ته هم مننه وړاندې کوم چې د دې خبرونه په چمتو کولو کې برخه واخسه. را روان یو ساعت هم په آزادۍ چپو کې خبرونه ده، په هغه کې د افغانستان د سولې موضوع له ظریف نظر سره تعقیب کوي. هیله ده چې زموږ خبرونه واوري. زما له خوا د خدای پامان.